Tırşne Osmanlandi.
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د لوی اختر په درشل کې د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاړه اندیشتی سرگندی شوی چلا همشته. ده طالبانو ده امیر روختیا وزارت ویند شرافت زمان پا وینا ده روان میلادی کال پا لمری و پینزو میاشتو که پا افغانستان که ده کانگو ده تبی تر دو سوه دیری پیشی سبشی بیا و شپشتانه ده دی ناروغی لکبل مرشی ویدی. ده طالبانو ده حکومت ده امیر روختیا وزارت ده غاندیشنو تا پا پام ده آمه پو هاوی ده کمپاین ده پیلولو خبر برکره. ده روختیا نریوال سازمان هم ده جون پا دولسمه پا یوه راپور که وویل چی پا تیرو وونیو که پا افغانستان که ده کانگو ده طبی پا ناروغی ده اخت ناروغانو پا شمیر که زیادواله را غلی اولا هم پا زیادی دو ده. دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکي پیشې په ټول هیواد کې ثبت شوي دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه سش کال شمیر ډیر زیات دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولی دی. همدارس په کونړ کې پر سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډېره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاته کیږي، ځکه چې ښاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په مهال کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډېرې وي، ځکه چې دا اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه وړ ناروغي ده؟
السلام علیکم درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې دی د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغې په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیمورج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نورو خلکو. بلاخره بیا په 2000 نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغي کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډېره اسانه باندې د انسانانو په ډېره کمه غلط فهمۍ باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسې په دې موضوع خبرې وکړې. خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده؟ له بلې خوا اختر پر روان دی او خلک قربانۍ کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
هو دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي، چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظ لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډیره سرایت کوي، نو سکل اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نه وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دا دغه چې دی دلته خاص تدابیر دادی چې دا سیده قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختي داره چې موږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او موږ پر زمنګ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې اواز په کولنه کې ځان وخوي چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قربانی کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زره دی وشي خو ولې زره دی خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کیږي که دا هر حکومت ما دا مطلقا بند کی، ځکه که تاسو لک شاته لاړ شي او منګه د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغه په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا وی پیسې واخلي او وی واغوي ته قرباني کوي، هغه ته یو تایید ورکړي چې موږ سره بار قرباني وکړو. دا منګ هم باید په یو شکل داشتالو ز دا و همیشه په دې تبابت په برخه کې یو خبره کوم پرې پښتنو کې یو متل دی وای چې بلازي په غریبه پلیزم نه، بلا په غریبک نه ولګي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه، د زنی بیسوري او لوجنه، د زنی ناپهمی او د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګي وی چې دا غوی خدای موساتی زړه دلته خبره چاروان صاحب لګه پسغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدای هیڅ تا نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطر نه چې دا ویروس چاته ورنشي، خدای دې ریش مسئول نه دی. د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل د تبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورسره ورځ خبرې کوي، دا دې هم دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دوی پر ټول نزاکتونه باندې کويږي. تبابت باندې چې سروان صاحب کېږي زه د ازاري راډیو لاري دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده، د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحیح هم نور هم ټولنې ته چټلی وګوره، سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي، ویني رواني.
همدغه پښتنه من غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي، باید کوم شیان په نظر کې ونیسي؟ لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب، ګوندې ستاسو خبرې واورېدای شو که تاسو د دې ناروغۍ د کانګو د ناروغۍ په نښو خبرې وکړي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته، زخیلوال صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخیلوال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژونکی ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته یو ډیره شدیده تبه پیدا کیږي، معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوه شو. کانګو ناروغي په مختلف اشکال باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي. کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده دغه لوینې سره په تماس کې سي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې سي معمولا درې اله 15 ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیر لکه زغیر واسب چې اشاره وکړه هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي هغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي نو بیا په دوه لاره درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي تبه ډیر شدید تبه وي ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي د غاړې درد او شخواله په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا لرنا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي په سترګو کې سروالای پیدا کیږي او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغي باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکه سروالای پیدا کیږي او د ورځ په تیریدو سره کچیر ناروغي شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي لپاره نه وینه راځي وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته او کچیر ناروغي باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګان فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامیدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپل په پښتورګو کې پښتورګي ادم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د ادم کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې سابندۍ رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډیر پرمختللی ووسی. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه رامنځته کیږي بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي او د یادونه وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیښته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان چې موږ معمولا په شبخانو کې زب خپل په پایسیو کې اکثرا کار کوم بدبختانه د اختل تیرې دون وروسته موږ ډیر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري او اکثرا ناروغان کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغان سره.
حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته درغرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه و کې زموږ په وطن و کې خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر شار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی و کې چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
ساروان صاحب لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. وس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. وس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لار دې ته برابر کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټول ورونه قصابان ده شان چې دي د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له ډسکشن باید استفاده وسی. بالکل د ډسکشن استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکی چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له غسخه استفاده وسی. دریمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیکټ دا هغه اکثرا په پوسټه کې کې یا په کالی کې ځان نخلوي، نو کتابی توصیه دی خلکو ته دا شاید چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وکړي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالی باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ ته سي لری کو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوی کو او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت مونږ ته د اختر نه پاس په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغۍ باندې اخته دي. نو د مونږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې چې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کومه انسانان په دې وایرس باندې اخته شوی د دوی لوینې سره څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروري دي په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشې استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرفي، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونسی. همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو په کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ شي یا جلا شي په یو مخصوص اتاق کې، دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ او تاسو کولای شو دغه واقعیت راکم کړو.
علی صاحب ډیر زیات مننه. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قربانی کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلې شي او کې وخوري به خطر ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پوهانیت صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوې دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوې دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسیږي. پي چې په هغه کې چې د ایرکمی ملټی فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته نسجي ناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ د باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم کې دي.
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې لغوه خونه چې په اختر کې ډېره خوړل کیږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1998 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2016 پورې 458 پیښې ثبت شوې دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په دې ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده یې جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواوري چې شمال جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویل چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې حساب شوې په یو کال کې، چې 20% د ټولو دغه ټولو پیښې حساب شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي، د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو اخیروی ټولنه را مونږ ته د ځینې شینه په غلط ډول تشریح شوی دی. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي، د دې نړۍ د مشکلاتو، چیلنجونو، ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکټرانو غاړې ته پرېنښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخکې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته پر خپل سر باندې ویسې، دینه نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه به همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګورئ د ځان ساتل چې دي په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دي دا واجب دی. دې ته پام وکړئ، ګورئ د واجبو په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پرې هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پیاخته شي، نو درملنه ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وښیو، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزیده انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نه خواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو. په دې حساب
ګورئ سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال د یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې ده هغه د هغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دغه دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغېزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغېزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، ده واضح شوي چې حیوان کې د داسې علایم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړی شي. یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علایم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغې معالجه وکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ همدا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لغې حلاله وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کڼه چې ورته وایي یا کوم حشرات چې ده او مسؤلیت د دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي، ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو یک چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث سي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځې پورې ویل کیږي چې دا باید بیل سي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای، خو هدف دا شی دی که چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي هغه باید بیل سي. ولې په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبلیو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشري او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده، چې موږ نشو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استا که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات وایي تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لس ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. احسان من تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته زما سلامونه ډالۍ دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنی توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ وسو کولای چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لس ورځو پورې. مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په څلوېښت درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دې هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو اسانه لارې بدایي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل غوښه چې کله اسید کیږي اسیدک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل لمن لږي، یعنی دغه تشویش خلکو ته همدا ده چې اکثرا اوس د غوښه د خوړلو نه ډډه کوي. ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې دوی د خپل تدابیرونه سي، هغه لازم تدابیر مثلا د سکه شي دي، ماسک دي، عینکې دي، او مخې له دې نه خپل زړه افونی سنټایزر سره لاسونه خپل زړه افونی کې. نو کله چې کاروای حلال شو د څلور ساعت لپاره که په یختال کې دا ساتل کیږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینه به خطر لاره باندې دغه چې خلګو شي کولای وکه نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي.
فریز نام مثبت کلور درجه دی، دا کولای شي دا مخنیوي وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کمال. مخکې اشاره وشوه چې کټول نه نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورس نه پیدا کیږي، او ممکن ډیر خلک به پخپله قصابی کوي. آیا ارڅوک څاروی حلال ولې شي؟
بالکل،
خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې شي. دغو احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نمړی خدا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له د سکشو چپونو څخه کار واخیستلی شي چې وګړه رستنی ولري داسې د سکشو استعمال شي. دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالي چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغه نه خدا نه خواسته ځان خوږ نه کړي او د وینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قصه قرباني لپاره، نو په کار د لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د لمنځه وړلو لپاره هغه باندې دیني دواګانې دي چې هغه وپاشلې شي. هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي، نیګاوان استعمال کړي او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني یا حشره چې دای لري هغه لمنځه لاړ شي. او کچیر خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار ده ډیر احتیاط وکړي او هغه د حلالي څخه ډډ وکړي، ځکه دا ټپ نه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي. او حیوان په کار د پولیسو لاسونو باندې اغه نشي دا حلال نشي په کار ده. او بل دا چې هر وخت کله چې حلالین خلاصيږي نو په کار ده لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زیدي افونی کې لاسونه زیدي افونی کې او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي، معنا سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نور دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غړ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي چې تجربه ونه لري، چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوښ نه کو، باید په عذاب ډېر په تکلیف نه کو کڅنګه؟
دا خو یو عام روټین ده په افغانستان کې چې ډېرای خلک کې خپل حلالي هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما قرباني ده په کار زه خپل حلال کوم، حالانکه دا شی صحیح نه ده. لکه دا ته خبره صحیح ده په کار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دي ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي، نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډېر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسي در واخلي ستاسو منظور ده.
بالکل
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تیور کوي، شاید ډېرو کورونو کې ډېره غوښه راټول شي. دا څومره وخت ساتلی شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کړي؟ او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکسي ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
صحیح شو؟ بله صحیح شو.
د دامن ډاکټران د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعت او دوه ساعت او درې ساعت او څلور ساعت دی. خو طبعاً کوم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل د تطبیق نه دي. لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه هڅه وهم چې دوی به څه وایي. نه داس خولې اغوندي، نه مثلا چپنې اغوندي، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنې ډېر سخت دی، ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپه ونیسه، اله دا پوستکی کش کړه، دې کې ښځې داخلې دي، اله دا غوښه پخه کوي، دا غوښه وینځئ، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دي د کالي خواوشا ګاونډیان غریب مسافر هغوی پکې داخل دي. دا داسې یو جنجالیزه مسله ده چې دې کې هیڅوک استثنا راځي. پاشو د غوښې د تجمع دغه باندې دقیق ماته معلومات نشته چې زه یې له ځان نه ووایم چې دا غوښه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلي درجه حرارت کې یا د کوټې په درجه حرارت کې، او څلوېښت درجې ده هوا یا درې دېرش درجې یا څلور دېرش درجې ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پرې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاروي چې موږ ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دې نه مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا برون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي، د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي، ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي، دې یو جنجال دا دی چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې، نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانېږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کیدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي، یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي، یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې دي لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کیږي، چې معمولا د پیشوګانو انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه، ترایشنیله ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم، موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، که هغه د تلویزیونی رسنۍ لارې وي یا داسې د رادیوګان لارې وي. موږ کولای شو چې یوازنۍ لارې همدغه ده چې دغې کچه په دې طریقه باندې کولای شو کمه کړو چې موږ او تاسې خلک په دې باندې پوه سي، بالخصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي، دغه کانګو ناروغۍ له لاسه چې موږ ډېر په دغه آی سي یو کې په جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړی ده، او بدبختانه اکثرا ځوانان ول، او ډېر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع سي، و معمولا کبدي عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله، او اکثر خپل ژوندون لاسه ورکړی و. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضانو ته ورکړو. معمولا اعراض تداوی کیږي، کاغه تبه ده، کاغه خونریزي ده، او یا هم کاغه تنفسي عدم کفایه ده، یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ عارضي تداوی ورکو. هغه قطعي تداوی چې ده اکثرا دې ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پختنم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي د کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سر و کار ده انسان نه چی مستقیما؟
بالکل بالکل ساروان صاحب ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. یو لاره یې همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي. یو لاره یې دغه ده او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله د کڼې د له منځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوي هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د له منځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه له منځه وړي. بل خبره ساروان صاحب دلته چې مهمه خبره لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبحه کوئ یا کوئ معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډېر روخ لکه روخانه رنگ ولري چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډېر په اسانه وپېژندل شي دا کڼه ده او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخکې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی. دا هغه ابراز دي چې که ورته توجه ونشي مشکل ما مخکې داسې ویلي چې
رابیس دی لکه د لیوني سپي دا خو تر څو سپی انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لیکن ځینې داسې دي چې ممکن چې همداسې څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړه لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاشر د کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د غوښې طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیب نشي یعنی سم پاشوریده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه دی بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس که د ښځینه مکتبونه نشي د نارینه مکتبونه شته دا د داسې یو دوامداره پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالیږي داسې یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته دا حداقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ اوسن کې نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایډیا ورکړه چې دغه یو شانس یا د مولای زبانو له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو پورې کسان یعنی زیاتره کسان ټولیږي چې د مولای زبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي. زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو. ممکن ده چې ډیر وخت ونیسي یعنی تنا صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولې لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیر زیات مننه احسان منصب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط پوښتنه لرم، هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چی شته چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ځوروي لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن ځواب ووایي. خو ښاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهنیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زلګ وارم چې لګ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدای او کونګو ناروغي و چې موږ وویلې. دوی موږ ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته کوته ونیول چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زموږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیپر دی چې دا مول چې د رفت یو داره ده د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی سیرو کاو پاکس دی دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړی ځل چې را منځته شلو بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چنجری چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي پنځونه 10 مترو پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیان دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دغه د مویسابانو رول ډیر زیات دی. مولي شعبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوي کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبر وشي. هغه که دنیاوي دي که اخروي دي که اقتصادي دي که تعلیمي دي که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر شعبان مې خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي. ځکه دا په ماشوم کې وحشت بربریت او د عجز په وړاندې د زیپانو په وړاندې سختدلی راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیڅ بیا رحم نه راځي. دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي په دې کې د سایکوجینیزس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي هغه وکړي خپل بدل اغوستل د چاقو د استعمال طریقې زده کول وینه و بابیزه ګڼل رحم ترحم له منځه تلل عاطفه له منځه تلل د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې د مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه خصوصا د ماشومانو د سایکالوژي له مخې نه دا په تبابت کې شین کفر دی. دا څه کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل ځان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کله د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د پر وړاندې باندې حیوانات او علاوه حتی د چرګانو علاوه دا باید کلن بند شي ممنوع شي تر څو پورې ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوګي نه ډک رالوي شي. نه چې وحشیان قاتلین ټوپک پروره وسلوا پروره چاقو پروره لانچ پروره وشته پروره دارا بشي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیبی مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي اغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندي ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیشي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره همدغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثر اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي، د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ځخیران صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوزس ناروغي ده چې واقعاتو ډیر زیات هم دی، او زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسيږي، او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي دلته باید شرط ورشي. دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتیشونی چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وشي. بهتر خدای دې چې چیرې هغه خخ کیږي خاکسی او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمينه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعتو کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې. نو کچیرې د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي، نور انسانانو ته انتقالیږي. نو به تر بده وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړې سوي ده.
بله صاحب، ډیر زیات مننه کور ودان. ډاکټر صاحب احسان مند ک یو څه اوریدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم وایس چې خلک ممکن د مش په وطن کې ډیر زیات وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیر په اسانه انسانانو ته انتقالي شي.
مننه منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیست د بلګې په توګه موږ کولای شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلی وو، موږ غوښتل چې په صحیح کې بعضې امراض باید پیدا وو. موږ یو صحیح ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بسه د پوسته کوي. کله چې دا موږ ولیده دا توجه مو ته وګرځېده او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیست، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ کړ انتراکس. په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېده نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثر نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلی حال دی. نو مثلا اکثر دا د شدو نه ایشل دا خپله په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی بس دوی پرېږدي نور هغه نه کوي. په حال د دې چې حداقل د ډیر شو د خپل لپاره شو دی وی شیل چې دا په سریزه شي از د رسیدلې مسوږي او کومه شي چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې د اکثر د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوک کې په واغانو کې په پښتون کې په بخانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثر هم دی حتی په هغه کې شته دی په دې ژوند کې حیواناتو کې هم شته دی ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې دی هغه زیاتره انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمن څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري له موږ سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلې شي
نور مشاړه کې چې شوم زړه.